بشي چې هغه په اسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي.
زموږ شخله آزادي راډیو اوري 12:30 بجې شوې د روانې خبرونې په دوام کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام مخکې خپور په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرارو، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویست له لوړپوړو قطري چارواکو سره د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. ټام ویست نن په خپل ټویټر کې د دې کتنې په اړه معلومات خپره کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان سیاستوالو سره ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره تر ټولو زیانګالو کسانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځ فعالیتونه څاري چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې او مایکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوي دي.
یا د ژوند شتمنی
روغتیا په رښتیا هم د ژوند شتمنی ده، او د دې شتمنۍ په قدر هغه څوک پوهیږي چې له روغتیا به برخي وي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، نن مو د خبرونې تازه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چاري شفیق عیار سمبالوي د پښو په ناروغیو او همدارس د رګونو په ناروغیو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمه ډاکټر یو عادي ډاکټر نه دی، بلکې په خپل تخصصي برخه کې د نړۍ په کچه نوښتونه کړی دی. ډاکټر سید نصیر احمد هم دا شیبه د جرمني له فرانکفورت ته د ټلیفون له لارې را سره ملګری دی. مخکې تر دې چې په اصلي موضوع پیل وکم، ډاکټر نصیر احمد په لنډو در پیژنم. نوموړی اوس د جرمني د فرانکفورت ښار په کلینیکوم فرانکفورت هوخست کې د رګونو د جراحۍ د برخې د اپر کنسلټانت یا لوی سلاکار او دغه راس د دې برخه د ډپارټمنټ مسؤل په توګه کار کوي. د ټپ په برخه کې زده کړې په بیلاروس کې پیل کړي، بیا یې د هالند اوتریخت یا اوتریخ په پوهنتون کې ډیپلوم اخیسته. د هالند په امستردام کې د زړه د جراحي په برخه کې تخصصي پروګرام لوستي. د همدغه هیواد د هاګ په اکاډمیک روغتون کې د رګونو د جراحي د تخصص پروګرام بشپړ کړي، او د هالند او جرمني په څو مهم روغتونونو کې کار کړی دی. ډاکټر صاحب سید نصیر احمد تاسو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم څوروان صاحب، او زما سلامونه ټول تاسو اوریدونکو ته.
ډاکټر صاحب، په افغانانو کې خصوصا چې د چا عمر لږ زیات شي د پښو دردونه ډیر وي، دلیل یې څه دی؟
څو ډلې ناروغۍ دي. یو عصبي ناروغۍ دي چې زیاتره مشکل په ستون فقرات کې وي، او همدا ډول د ستون فقرات د ملا په وروستیو فقرو کې د مشکل رامنځته کېږي، چې موږ کله کله د سپینال کانال شتنوزس هم ورته وایو چې دا کانال چې د چهارم مغز دی تنګیږي، او خلکو ته عصبي دردونه پیدا کېږي چې دردونه یې زیاتره د ملې په کتنۍ برخه کې وي، او ښۍ یا چپه یا دواړه پښې د دغو نه دردونه پیدا کوي چې لولی د ویولې تر پښو پورې زیاتره د پښې بیرونی برخه کې د دردونه وي، او دا کېدای شي د دغه عصب په اساس باندې دردونه تر څنګ یا دوی پاره چې عصبونه له منځه ځي، حتی زخمونه په د پښو په ګوتو حتی په خپله په خپړو کې رامنځته کړي. د عصبي دردونه تر څنګ د وریدونو مشکل هم دی. کله چې شین راګي، کله چې موږ پوستکی ګورو، دغه سطحي رګونه کله کله رکیږي، پراخیږي، او دا دو باعث کیږي چې په پوستکي باندې فشار زیاتیږي، او دا هم منطقوي یا په مو قسمتو د پښو کې زخمونه جوړوي. دا زیاتره په پښو کې دا مشکل دی، او زخمونه زیاتره په لنګیو کې وي، او د لنګیو داخلي برخه، یعنی نه مخکې نه شاته نه څنګ ته، او د داخل په برخه کې د پښو د خپړو د لنګي په منځ کې په دوه قسمتو کې زخمونه رامنځته کیږي، او پښې همیشه پړسیږي. زیاتره دردونه د خلکو د شپې د خوانوي، بس یو څوک کار کړي مازدیګر خواته ګوري چې پښې ډېرې پړسیدلې، حتی په خپلو بوټو کې نه ځایېږي. دغه هغه علایم دي چې دوی باید لږه فکر وکړي. خو د دوه تر څنګ د پښو پړسوب، د پښو زخمونه یا د پښو د پوستکي التهابات د زړه په ناروغیو کې هم رامنځته کېږي کله چې د زړه قدمه کفایه وي. نو دا ټول باید یو متخصص ډاکټر وګوري او دا تشخیصونه سم وکړي. د شینراګو یا د وریدونو تر څنګ د شریانونه چې موږ سوراګي ورته وایو، چې هغه بیا د عضلات په منځ کې هغه رګونه دي چې وینه ټول بدن ترسوي، یعنی له سره نیولې تر پښو پورې ټول ارګانونه، ټول د بدن غړي وینه د شریان نه اخلي. کله چې دغه شریانونه تنګ شي او د شریانو د تنګېدو علتونه غړي مثلا غوړ دي، زیاتر حیواني غوړ دي لکه زیړ غوړ یا د لم غوړ یا نور حیواني غوړ، د دوی باعث کیږي چې په وینه کلسترول زیات شي. بل علت دا دی چې خلک فشار لري. په فشار کې هم د دوی لپاره چې د سورګي چې دي خپل په داخلي قشر کې د درې قشرونه جوړ دي، بیرونی دی، منځنۍ دی، داخلي. نو دغه منځنۍ قشر کې عضلي اغ لري، سلولونه لري یا حجرې لري چې د فشار په لوړېدو کته کېدو کې دا پرسیږي. د یوې خونه کلسترول شو، د بلې خونه دا شو، دا باعث دوکې چې رنګ تنګ شي. د دې تر څنګ مثلا د زړه ناروغۍ یا سکته د مغزی دا فاکتورونه دي چې کېدلی شي په غیر مستقیم دې ته نغوته وکړي چې دغه انسان کې یا په دغه ناروغ کې د رګونو مشکل دی. بل مشکل چې دی په دې د رګونو په هغه کې یو دردونه دي. مثلا یو انسان 200 متره 300 متره زی په لنګې کې درد احساسوي، بیا و درې 2-3 دقیقې درد زی، بیا چې بیا حرکت کې بیا 200-300 متره زی، بیا درد ورته پیدا کیږي. دغه ته موږ کلاودیکاسیو انټرمیتنس وایو، یعنی یو څوک چې نشي کولای په یوه اوږده فاصله باندې په عادي شکل باندې قدم ووهي، په 200 مترو کې باید ودرېږي. دا هم نغوته دې ته کوي چې رګونه هغه دي تنګ دي.
درست
د دې
ډاکټر
دې تر څنګ زه بل هغه دا دی چې د شریانونو پراخېدل دي، هغه باید سدو کې چې په وینه کې لختې د وینې په دغو پراخه برخه کې پرمنځ شي او د وینه د جریان څخه دغه لختې د بدن نورو برخو ته لاړ شي، چې دا کېدلی شي مغزي سکته ورکړي، د زړه سکته ورکړي، او په پښو کې کېدلی شي رګونه بند کړي، حتی باید سدو شي چې پښه یا لاس قطع شي. نو ځکه د شریانونو تنګېدل او د شریانونو پراخېدل د دواړه غټ مشکل دی په رګونو کې. بل لیمفاوي سیستم دی چې د پښو پړسوب دی، کله چې د وینې د بدن مایعات بېرته هغه ته نه جذبېږي لیمفاوي سیستم ته، په پښو کې پاتې کېږي، پښې پړسېږي او په مرور د زمان دا هم زخمونه او دردونه رامنځته کوي. بله یوه موضوع چې غوښتل یاده کړم، میتابول سندروم دی چې هغه د شکر ناروغي ده. په افغانانو کې هم ډېره ده او د شکر د ناروغي په اساس باندې رګونه لمنځه ځي، داخل قشر د رګونو پړسېږي چې موږ په نامه د انټیما هیپرپلازیا ورته وایو. د دوی باعث کیږي چې دغه زخمونه په پښو کې او په ګوتو کې او په لنګیو کې رامنځته شي. په دوه وخت کې عصبونه هم لمنځه ځي، خلک احساس کوي د درد احساس نشي کولای، اما زخمونه په پښو کې را پیدا کیږي. نو د شکر ناروغي ته باید ډیر پام وشي. د دوه تر څنګ کلسترول ته نور هغه امراض چې کېدای شي په رګونو کې لږ څه مشکل رامنځته کړي، یا د رګونو التهابات رامنځته کړي، هغه روماتیزم ته ورته ناروغي دي لکه سکلیرودرمي، دا هغه زه نمونه اوس نه اخلم. او د عضلاتو دردونه دي چې په نامه د میوزیتس یادیږي. په هغو کې باید په افغانستان کې د خوراک هغه ته لږ فکر وکړي چې الکترولیټونه دي لکه سوډیم دی، پوتاشیم دی، کلسیم دی. زیاتره د کلسیم د کمبود نه د مګنیزیم او د کلسیم د کمبود نه د عضلاتو دردونه رامنځته کیږي کله د عضلاتو التهابي کېدل دي. مثلا د زیاتره په سپورت مینانو کې چې نشي کولای خپل خوراکه د وروسته له سپورت پوره کړي، لکه مایات ته ضرورت دی، لکه شودو ته چې کلسیم دي پکې، چې هغه ونه لري بیا د عضلات درد ورته پیدا کیږي. نو جسم بیا ضرورت یو څه هغه ته لري آرامیت لري، چاراو یو هفته یا دوه هفته بعد یو بیا سپورت وکړلی شي. نو دا پروګرام باید د اوږده مهال لپاره وي.
تاسو شروع په ستونو فقرات نه وکړه چې وایي د پښو دردونه هم له دې سره ارتباط لري. د ستونو فقرات مشکل ولې پیدا کیږي؟
د ستونو فقرات اصلي مشکل یو خو په حرکت کې دی. دا زه باید په وضاحت سره ووایم چې نه روښه باید محرک وي. زما مقصد دا دی وګرځي که حتی امکانات د منډې ولري منډه دې وکړي که تور امکانات د سپورت لري لکه بازي ده یا نور هر څه ورته وي هغه په افغانستان کې ریسپان بازي ورته وي. هر څه چې باعث د حرکت کېږي هغه باعث د تقویه د عضلات او تقویه د هډوکو کېږي، یعنې دا فزیکي برخه د مشکل ده. بله مسله هغه خلک چې زیاتره مثلا کورو کې ناست وي، زیاتره په سیوري کې ناست وي او لمر کم اخلي، مثلا داسې جامې اغوندي چې نقاب یې اغوستی وي، سر یې پټ وي، پښې یې ناست وي، د جسم ته ویټامین ډي نه رسي. یعنې لمر په جسم کې زیاتره په پوستکي کې ویټامین ډي فعالوي، نو کله چې خلکو داسې کالي اغوستي وي، جامې اغوستي وي، ډېره مشکله ده چې دوی وکولی شي حتی د افغانستان د هغو درې سوه دېرش ورځو لمر نه هم سمه استفاده وکړي. یعنی لمر ته ګرځېدل په ورځ کې د پنځلس دقو نه تر نیم ساعته پورې اړین دي. حتی کېدلی شي د لاس څنګل هم چې لوڅي وي، دا د دو باعث کېږي چې بدن کې ویټامین ډي فعاله شي. د دې تر څنګ خوراکه مواد دي، مثلا په افغانستان کې مایع ډېر کم خلک خوري، ډېر عمومي نه دی په ټولو مناطقو کې، بعض مناطقو کې شته مایع کې هم فاسفورس شته هم کلسیم شته، یعنی په هفته که باید یار یو څوک مایع غوښه وخوري. د دې تر څنګ لبنیات دي، په لبنیات کې شودې مهمې دي، پنیر مهم دی او مستې، یعنی هغه څه چې د شودو نه جوړیږي دا ټول کلسیم لري او ضرور دی چې اقلا په ورځ کې یو ګیلاس شودې، اقلا یوه وړه چینی مستې باید یو څوک وخوري تر څو چې د جسم کلسیم جوړ کړي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبرې شي.
منن لټول اوریدونکو منن دوی ډاکټر صاحب مهرباني
د اول دوست مشکل چې دوی یاست کوي د اډوکو دردونه دی په خو د پاره وي دی کدو تړلو نه پوهېږم د وینې یا سلو دا میتودونه استفاده کیږي. خو څنګه چې ما یاده کړل اول باید دا تشخیص شي چې دا د هډوکو دردونه دي که دا د عضلاتو دردونه دي او که دا نور عصبي دردونه دي. نو دوی پر از ما سپارښت دا دی چې دوی باید یو ډاکټر ته ورشي، دا خپل مشکل په ډېر واضح شکل ورته یاد کړي. دوی پر د هډوکو درد داسې معنا لري لکه د ما لاس خوږیږي، پښه خوږیږي، نو په حساب د هډوکو درد څوک داسې خاص نه احساسوي، درد عمومي دی. اما که هغه بیا په تخصصي شکل باندې وکتل شي کېدای شي معلومه شي چې مشکل چیرې دی. که مثلا د هډوکو د درد تثبیت شي، یعنی د هډوکو د پوده توب یا د کلسیم په وینه کې کم توب یا د ویټامین دی غیر فعالیت په بدن کې، نو هغه بیا واضح دی چې دوی باید پروګرام د خوراک سم کړي. څنګه چې ما مخکې یاد کړل، لبنیات، شودې، پنیر، مستې، دا باید په خپل خوراک زیات کړي. مایی حتمی نده چې یو څوک مایی وخوری، په ډېر داسې ملکونه شته چې اصلا مایی هلته نه پیدا کیږي. خو مرجع د فاسفور و کلسیم ما یاده که چې لبنیات کلسیم زیاتی و فاسفور زیاتره په هغه که سبزیجاتو که زیاد شته. نو دریم رو ته ما د خوراک مثلا بیا د مایی و د هغه شماله سبزیجاتو که هشت شته او ما وقت یاده کرده ده که ولیش کاملا خپل خوراکه مواد سبزیجات رو برخی پوره کردی. خود تر څنګ لبنیات ډېر ضروري دي. د بل ورور مسله د پښو درد، کله چې دای ودارم داسې فکر کوم چې میخ وي. څوارلس صاحب تاسو ډېره ښه ورته خبره ورته یاده کړله چې یاد تر اوسه پورې د پښې اکسرې کړی که نه دی کړی. نو دای باید کوشش وکړي د پښې اکسرې هغه هم د یوه ډاکټر تر پوښښ لاندې وکړي، وکتل شي کېدای شي په د پښو په پوندې کې داسې اضافه هډوکی راوتلی وي چې هغه په خپله لکه واقعا دغه ده چې وویل لکه میخ خو نه درد کړه، یوه نقطه درد کړه، نور زخم څه نه وي. د اول ورور په اړه باید ووایم، ده وویل چې وزن یې پنځه پنځوس کیلو دی او دا جګ دی، شل کلن دی. زما نظر دا دی چې د ده د ملا دردونه باعث اساسي علت دا دی چې د ده عضلاتو سم رشد نه دی کړی. دای باید کوشش وکړي خپل وزن اقلا که یو متر اتیا د وزن وي، قدی وي، باید وزن د 15 او یو د 18 په منځ کې وي، دا 15-15 کیلو دی. دا مونږ لري چې دا کاخ اکسیال لري، یعنی ډېر له هغه زیات هغه دی ډنګر دی. نو دا اساسي علت چې د ده دردونه د ستونې فقرات په اساس دو چې عضلات سم روش نه دی کړی، او دردونه د ستونې فقرات یعنی دی باید په ځانته یو خاص پروګرام جوړ کړي د خوراک، حرکت یعنی فیزیوتراپي، او په زمن کې خوراک مو مخکې یاد کړ کوم شیان د هډوکو دپاره ښه دی، کوم شیان د عضلاتو د هغه دپاره ښه دی، د قوي کېدو لپاره کوم خوراک ضرورت دی. د ورزش په اړه باید داسې یاده کړم چې د دې هغه ټول مناسب دي، قد او وزن د شیانې، خو دغه شی چې د پښو سوزش په شکل د ده په پښو کې راڅرګندېږي او یخې کېږي کېدای شي د بیا هم دمدو د ملو د اعصاب مشکل وي، او خو دوی لپاره باید دا یاري ارتوپیدی ډاکټر ته ورشي چې هغه د ده علایم وګوري، د ده یاره تحقیق او تشخیص در طول شان ترسره کی. خوزه ده کلسیم اقام ارتیاده هم چه پوینه که باید یار کلسیم وکتل شی، او دیویندی فعالیت پوینه که وکتل شی. یو بل ورور یاده که دی پخته دردونه، دی پخته دردونه خی طرف و لانده دلتا جگر موقعیت لیری، کسی صفرا یا مولاتا تریخ ارتوی اقاده، او پا زمن که کلمی دی. خوزه فکر او د پانکراس یو برخه هم د ریخي طرف د پختي لاندې د نور کوي، اما زه فکر نکم چې د مشکل د دوشه اون سره وي. د د مشکل هم د صدري یا د تټر د ستون فقرات د مورو دی. دا چې وی څلور کال ز د مشکل لرم، د د لپاره بهترین لار فیزیوتراپی ده، او په زمن کې حمام، د حمام کې مغه د چاپی هغه ده چې په ګرم هوا کې چې په د جسم عضلات ډیر ښه نرم شوي وي، او خو هغه مسلکي خلک دي دا څوک چې چاپی کوي، حتی د مسلکي فیزیوتراپي نه هم د کلاسیکه چاپی ډیره ګټه ورته کړلی شي. ښاغلي محمد نبی ته باید داسې یاده کړم چې د ده د ملا دردونه هم دا څه مشکل چې ده یاد کړ، یوه کیلو ګرام چې پورته کړم د ملا درد د پوهې برته خبره ستون فقرات ته رسي. د ستون فقرات لپاره کیناستل پورته کېدل ډیر مهم دي. د رګونو لپاره هم موږ او تاسو زیاتره پلاترې کینو، چارزانو چې ورته وي، په دو وخت کې په زنګنونو کې هم شین رګي، هم شریانونه، او هم عصبونه، دا ټول هغه کې په حساب باندې فشار لاته چي. نو کوشش باید وکړو چې ډیر داسې کیننو کې کېدای شي کله کله باید پښې وزغوو چې د وینې جریان په پښو کې زیات شي. او له مشکل دا دی چې یو څوک، مثلا زه به یو مثال خلکو ته ووایم، یو څوک په تلیفون کې خبرې کوي، په دی وخت باندې یا څوملي یا یوه وخت باندې کینی، په دغه وخت کې که د ښای لاسي وي او ښای غوږې وي، نو طبیعي خبر ده د غاړې عضلات، د پښته عضلات، د ملې عضلات د ښي طرف ته فشار لاندې دي، او که برعکس یا بله خوا ته فشار لاندې دي. نو دغسې د اکویوالنت یا مساوات د عضلاتو د حرکات له منځه ځي. دی باید کوشش وکړي په وخت خبرو کې، په وخت کې ناسته کې، باید داسې کینی چې په یو اړخ په بل اړخ باندې واوړي واوړي، په یو شکل باید کینني، دوی په چې د مو خو عضلاتو باندې به ډېر فشار ځي، او دا باید سدو کې چې رګونه له منځه لاړ شي. او په ستون فقرات کې لکه موټر ټول لري، او ټول پیږي چې د وسپنو په منځ کې یو رابریز واشل وي، د ستون فقرات د هډوکو د مورو په منځ کې هم دغسې د موږ په طبیعي شکل باندې واشلونه دي. کله کله دغه واشل باندې چې په یوه خوا فشار راشي، اخوا یې ورو ورو په مرور د زمان وړیږي، د بله خوا یې غټیږي، او دا د دو باعث کیږي چې دغه واشل لکه یو زوړ واشل چې د موټر وي ووزي د دو وسپنه د منځه. داس د ستون فقرات په منځ کې دا راوځي.
د ځینو خلکو ته ویل کیږي چې مګنیزیم یې کم وي.
هغه مګنیزیم ما یاد کړل، کلسیم، مګنیزیم ډېر مهم دي، او زنک چې موږ ورته وایو، دا ټول د عضلاتو د عمومي د جسم په میتابولیزم کې ډېر مهم شیان دي. پوتاشیم دی، کلسیم دی، کلوراید دی، دا ټول مهم دي. خو مګنیزیم، کلسیم د عضلاتو دردونه رامنځته کوي، دا چې دی وی راګ نه واوخته هغه نه دی. یو د څړکې دردونه دي کنه لکه اعصاب یو ځای کې څړکې راځي داسې لکه امپولس غوښنه سی په بدن کې د څړکې ده یو هغه دردونه دي چې متداوم دي پاتې کیږي مسه هغه زیاتره د رګونو د مشکل دی خلاصه صاحب زه په دوه برخه کې تاسو داسې ویلای شم چې اول قدم کې باید خپل وزن کم کی چې دا ډیر مهم دی دوام قدم کې باید د زنګون یو ایکس ری اکس واخلي ماته داسې ښکاري چې دا د زنګانه ارتروز لري یعنی د زنګانه د مفصل په منځ کې هغه واشل چې ما په ستونو فقرات کې یاد کړلو په زنګانو کې هم موږ هم داسې یو وړوکی دی د وړوکو سره غزروف دی د غزروف په سر باندې یو نرم هغه دی قشر دی چې د زنګانو یعنی سړی چې ګرځي د دوه د فشار هغه کې وي کمیږي په هډوکو باندې دغه یې خوړل شوی دی او د تداوی پروګرام یې بیل دی اول قدم کې مهم چې وزن باید کم کړي دوهم قدم کې د کلسیم او د فاسفور او د مګنیزیم او د سینک غمه دی وخوري چې یعنی خوراک د خپل زیاتر نباتي کړي سبزیجات او د شیان په خوراک زیات کړي او په زمن کې کولای شي دوی پر ځنه پم چې په المان کې خو دا امکانات کم وي خو کابل کې څه نشو ویلای چې د زنګانه په حساب باندې هم سم پروګرام جوړ شي د درد دوا ده کنه یو خو د درد لپاره باید وخلو بل ګلوکوز امین په نامه باندې یو رقم ټابلیټونه دي چې هغه د قشر د عضلاتو لپاره به تر کې وي
سلام علیکم سروان صاحب ته ډاکټر صاحب ته ټول مینوال ته وخت هم خیر مننه نور الله هجران ما دلته زمنګ یو مرګره د غلاس خاتله د یز لمخکم خاتله او زبیا خاتله ده دا زمان د پخو تل ډیره چاو د کی مثال کوول کی مزدا شپل پخو کما چاو د کی او کژنم کی بیخي
هجران صاحب د لاس مړوان چې ته وځي څو کلام دی
دا تقریبا د سی نو نس کلو به دا تل اس نو نس کی
ته مړوان خې کی وګه خې
مړوان دی مړوان کی مثال د پنځه نبر
نا تاسو ډاکټر صاحب یو بل پښتنم چې دا دی هجران صاحب له پښتني سره ورته ده ماتیولا خالدزی راسته ولید د واتس اپ لری دی وای چې د پښو تلی سوځي شي د ډیرو خلکو څخه دا مشکل ما ورېدلې خصوصا نور خلک وای چې د شپې لخوا چې اول شتودې نو د پښو تلی ډیر سوځي لیکن د نه د واضح کړي چې څو وخت سوځي مهرباني وکړئ
خود په خود تلی سوځیدا اساسي علت مغه هغه د خود اعصابونو هیجانی کېدل دي چې علت کېدل شي یو مشکل د اعصابو د ملیوي بل مشکل کېدل شي د شکر ناروغي وي دوی پر چا هم د مشکلات رامنځته کوي بل مشکل کېدل شي د وریدونو وي چې وریدونه زیات یعنی پراخ وي په سترګو نه لیدل کېږي هغه وریدونه په عضلاتو کې هم پراخ وي وینه زیاتره په هغه کې پاتې کیږي په پښو کې دا په خپله ګرمي او زیاتره هم دا د شکر ناروغي او د عصبي ناروغي په اړه باید فکر وشي نو هغه باید یوه ډاکټر ته ورشي چې ډاکټر یې وګوري او بل مشکل دا دی چې کله کله مثلا یو څوک کار کوي کنه نورمال په کار کې ډیر ودري د درې دا په خپل په عضلاتو باندې د پښو په مفصلو باندې او د پښو په اعصابو باندې فشار راوړي کله کله شکل د نورمال لري چې د شپې د خوانه د سړي پښې لږ څه سړې ستومانه وي اما دا چې بیا سوځېږي نو هغه نو د پولی نوروپاتي یا د پاراستیزي ورته ویل کېږي هغه نو باید مغه د وینې کلسیم او د شان باید ټول وکتل شي او په زمن کې د اعصاب هغه باید وکتل شي چې مشکل د اعصابو نه وي
بله او د هجران صاحب د تلې چې ډېرې چاودې کیږي او همداراز د مړوند یادونه وکړه
مړوند اصله په نه باید داسې یاد کړم چې د کله چې د لاس یاري وتلی دی هر وخت چې وتلی و نو په هغه وخت کې چې لومړنۍ تداوی سمه نه وي شوې د مسلو شاوخوا ته موږ داسې لکه وړه وړه نور عضلاتو هغه دی پیدي چې دا کلک نیسي کله کله کېدای شي دا د مغاول وار چې د لاس وتلی دی په وخت کې سم تداوی نه وي شوې نو دا پراخ پاتې کیږي نو دا امکان دې شته چې زیاتره وخت نه شي ووزي د لاس نو بیا هم باید یو ډاکټر دی اورتوپیډی ته ورشي چې هغه وګوري. زه په خپل خو خاص نو یم چې باید تداوی شي د لپاره چې د مروان مفصل څوک نشي کولای چې کلاکی کړي، یعنی د وسمنې په اساس یا د کوم بل شي په اساس باندې چې یعنی غیر محرک شي، په وخت کې سړی د لاسو به هېڅ استفاده نشي کولی. اما د دغو عضلاتو د لاسو د خپله د مفصل د شاوخوا د بندونو دپاره نو داسې بنداژونه شته دي چې هغه خاص بنداژونه دي، او هغه هم باید د ډاکټر سره په مشوره باندې یا باید ډاکټر وګوري، نو د هغو بنداژونه کولی شي استفاده وکړي. د پښو د چاغ د مشکل داسې دی چې کله چې څپلۍ اغوستل کېږي، بوټ بېلخ مسله ده، څپلۍ په څپلۍ کې پوستکی وچیږي، نو پوستکی چې وچیږي طبیعي خبره ده باید سدو کړي چې وړې چاغ دی بیا همداسې چټکیږي او لویږي. او په زمان کې په افغانستان کې زیاتره ځایونه کې خاوره ده، او دا خاوره په خپله هم د چاغ د نورم سره کوي پراخیوی او نورم سه غوچیوی. نو خیال آره داده چه ده کوشش وکری کلا چه کور تا رازی با ده کار نیاده اغنا پخی یو 15 دقیقه پا او بوکی کیگ دی خیس همه پاکی پریمینزی با ده اغنا باید پخی وچی کی ده شپیل خورده بیا پا وسیله نواری کی. ده یه وزینه لیاره ده بلا ده چاو ده تپاره کم خاص مریضی چشه نداده، ده مراقبت ده پوستکی ده که د پوستکی مراقبت وشي. که د
زینو خلکو پوستکی د زینو خلکو پوستکی غوړ بي، د زینو ډیر وچ وي،
او داس امکانات شته دی دوی پر چې د زینو د پوستکی لاندې د شحمی حجرات هغه کم وي، تعداد کم وي، نو ځکه پوستکی وچ وي او د زینو بیا د شحمیات زیات وي، پوستکی هم زیات وي. په زمن کې نور بعض داخلي هغه دي صورتي مرغړي دي چې دغه فعالیتونه باید وکتل شي، خو په عموم شکل باندې د غټه ناروغي څه نه ده.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب سید نصیر احمد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. د خبرونه وخت هم دومره دی، له تاسو اوریدونکو او ډاکټر صاحب څخه اجازه اخلم. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
خندا کې وتا یا الله فضول مزیبا کے وطن دا اختر دا جنگ سفنا کے